افغانستان کې ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ وروستۍ پریکړه باندې خوشحالي ښودلې. نه یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یوې سروې ښودلې چې 60% خبریالان د دوی په اړه د تاوتریخوالو د دوسیو څېړل نه غواړي. او د افغانستان د سولې علي شوراوي افغان حکومت چمتو دی چې د سولې د خبرو په خاطر طالبانو ته په کابل کې دفتر پرانیزي. دوستانو ستړي مشي، د ازادي رادیو یو بل خبرونه پیلو. زه اجملند او زما همکاران درته ور بیا هرکلی وایو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکی، کابل د امریکا د ولسمشر د پریکړې په اړه چې بیت المقدس دی یې د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژنده اندېښنه وښوده. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د هوایي بریدونو په نتیجه کې 15 وسلوال وژل شوي او 19 ټپیان دي. او د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران په پام کې لري نن د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د وزیرانو په کلنۍ شورا کې مخامخ خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل، کابل د امریکا د ولسمشر د پریکړې په اړه چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژنده اندېښنه وښوده. له ارګ څخه په یوې اعلامیه کې راغلي چې افغانستان د اسلامي نړۍ د خلکو ژورې اندېښنې درک کوي او د ډونالډ ټرمپ دا پریکړه د نړۍ د ټولو مسلمانانو د احساساتو د زیانمنېدو لامل بولي. د ارګ په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې دا پریکړه به په منځني ختیځ کې د سولې پروسه له خطر سره مخامخ کړي. افغان حکومت وایي بیت المقدس د نړۍ د مسلمانانو د لومړنۍ قبلې په توګه چې ټولو ادیانو ته هم ارزښت لري او د هغه موقعیت باید د بین المللي قوانینو، د ملګرو ملتونو سازمان د مصوبو او د نړۍ د میلیونونو مسلمانانو د غوښتنو پر بنسټ تثبیت سي. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله د همدې موضوع په اړه په غبرګون کې ویلي:
کوششهای خود در انجام بین المللي ادامه خواهد داد.
د وی موږ په نړیواله ټولنه کې د نورو هیوادونو ترڅنګ خپل هڅو ته دوام ورکړو چې د فلسطین خلک خپل حق ته ورسي، خپل حق ته چې د یو داسې خپلواک هیواد جوړېدل دي چې ختیځ بیت المقدس پلازمینه وي ورسيږي. د امریکا ولسمشر تیر ماښام په یوه تاریخي وینا کې بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژنده او ویل چې د امریکا سفارت به له طالبیت څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د هوایي بریدونو په نتیجه کې 15 وسلوال وژل شوي او 19 ټپیان دي. د جوزجان د والي ویان محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات تېر ورځ د درزاب ولسوالۍ په القاني کلي کې شوي دي. ښاغلي غفوري وویل په وژل شوي کې دوه ازبک وګړي هم شامل دي. دا اشتلی تر څو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د جوزجان چارواکي د دغه ولایت په درزاب او قوشتېپې ولسوالیو کې د داعش له فعالیتونو اندېښمن دي، خو وایي راتلونکې میاشت به ښایي د دغې ډلې په وړاندې پراخ عملیات پیل شي. د افغانستان دفاع وزارت یوې نوې پالیسۍ په جوړولو سره غواړي په وسلوالو نشته او محربوي فعالیتونو کې د ماشومانو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه زیاته سي. د دې وزارت وایي دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې پالیسۍ د پلي کېدو په هدف د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ترمنځ یو هوکړه لاسلیک شوی دی. ښاغلی وزیري زیاتوي:
د دفاع وزارت د پالیسۍ له مخې د محرربوي فعالیتونو پر مهال چې ولسي وګړو ته په ځانګړي ډول ماشومان ته مرجوب لرسیږي باید مخه ونیول شي، یعنی په دې پالیسۍ کې ورته تدابیر په نظر کې نیول شوي دي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دې پالیسۍ هرکلی کړی دی. د تر دې مهاله د افغانستان څو مهم خبرونه اوس هم نړیوال خبرونه لرو. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران په پام کې لري نن د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د وزیرانو په کلنۍ شورا کې مخامخ خبرې وکړي. ریکس تیلرسن او سرګی لاوروف د اوکراین پر کړکیچ بحث کوي. تمه کېده چې دغه روسیه او امریکایي مشران د هغه وړاندیز په اړه خپل منځي اختلافات مطرح کړي چې له مخې د ملګرو ملتونو سولاساتي ځواکونه د اوکراین ختیځ ته لیږل کېږي، څو هلته د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د ډیره ملکي څارونکو ساتنه وکړي. روسیه او امریکا د ملګرو ملتونو د دغه سولاساتو ځواکونو پر اختیاراتو د نظر اختلاف لري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن یونان ته خپل تاریخي سفر پیلوي. دا په 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې د ترکیې ولسمشر یونان ته ځي. دغه سفر داسې مهال کېږي چې د ناټو د دغو دوو متحدینو ترمنځ اړیکو په اړه اندېښنې دي. د ولسمشر اردوغان تر سفر دمخه د یونان د حکومت ویاند ویلي وو چې دغه سفر استثنایي اهمیت لري او زیاته کړې ده چې اتن تمه لري همداسې فوقالعاده رغونکي بحثونه وسي. په عین حال کې په انقره کې د رجب طیب اردوغان ویاند خبریالانو ته ویلي چې ترکیه هیله لري په دې سفر سره د دواړو هیوادونو اړیکې پیاوړې سي. هغه ویلي دواړه هیوادونه د کډوالو په برخه کې د ستونزو د هواري په اړه ډېر مسؤلیتونه زغملي دي. او د امریکا د ولسمشر زوی ډونالد ترامپ جونیئر د هغه بحث په اړه چې په 2014 کال کې له روسانو سره د لیدو په اړه یې له خپل پلار سره کړی د امریکا د پارلمان غړو ته د معلوماتو له ورکولو ډاډه وکړه. د امریکا د 2014 کال په ولسمشر انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د تحقیقاتو په دوام ډونالد ترامپ جونیئر تېره ورځ د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو له کمیټې سره د تړلو دروازو تر شا خبرې وکړې. ترامپ جونیئر د خپل پلار د انتخاباتي کمپاین پر مهال له روسانو سره د لیدو په اړه معلومات نه دي ورکړي. د امریکا د عدلیې وزارت ځانګړي سلاکار روبرټ مولر هم د دغو لیدونو په اړه چې ویل کېږي په ترامپ ټاور کې سوي پلټنې کوي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم کتلای شئ. افغان حکومت د امریکا د هغه تصمیم په وړاندې چې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژنده عکس العمل ښودلې. جمهوري ریاست او اجرایه ریاست دواړو په دې اړه اعلامیه خپرې کړې دي او د افغانستان اجرایه رئیس ښاغلي عبدالله په یو لړ څرګندونو کې ویلي
کوششهای خود در حجامه بین المللی ادامه خواهد دادیم در پهلوی سایر کشورها در جمع اجماع بین المللی تا مردم فلسطین از حقوق حقیقشان.
پر دې موضوع په بشپړ ریپورت سربیره تاسو د بیت المقدس په اړه د ولسمشر ترامپ له وروستي اعلان وروسته په نړۍ کې لا راپورته شوو عکس العملونو هم خبرو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د نوې پالیسۍ په اساس هڅه کیږي چې په وسلوالو نښتو او د محاربوي عملیاتو په ترڅ کې د ماشومانو خوندیتوب ته پاملرنه زیاته شي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د افغانستان د مشارکت ملي ګوند چارواکي ادعا کوي چې د اجرایه رئیس دویم رسیال په کابل کې د ایران سفارت ته افغانان معرفي کوي چې په سوریه او عراق کې جګړې ته واستوي. همدارنګه د سیمې او نړۍ په مسایلو کې یونان ته د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د تاریخي سفر حال درکوي. دا ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام او کور کله هم لا یادم مباسي. افغان حکومت د امریکا د هغه پریکړې په وړاندې چې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت پیژندل عکس العمل ښودلې. جمهور ریاست او اجرایه ریاست وایي د امریکا دغه ګام به نه یوازې دا چې د مسلمانانو احساسات زیانمن کړي، بلکې په منځني ختیځ کې به د سولې پروسه هم لږ وخت سره مخ کړي. یو شمېر سیاسي څیرو، پخوانیو جهادي مشرانو او عامو خلکو هم په دې اړه عکس العملونه ښودلې. همدا اوس د کابل په سټوډیو کې محمد حدیث پردیس یو نور تفصیل لده اورو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو له لوري د اسرایلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس پیژندو په افغانستان کې هم خبرګونونه لزان سره لرل. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې بیت المقدس د مسلمانانو د لومړی قبله په توګه د ټولو ادیانو د پیروانو لپاره د اهمیت وړ ده او د اسرایلو د پایتخت پیژندو او د خارته د امریکا د سفارت د انتقال په اړه ورلمخ خپل اندېښنه له ډیپلوماټیکو لارو له امریکا سره شریکه کړې ده. د جمهوریت ریاست لوري په دې اړه په خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې یا د پریکړې ورخیزه ده او ممکن په منځني ختیځ کې د سولې پروسه لږ وخت سره مخ کړي. په اعلامیه کې همدارز ویل شوی چې د ملي والی حکومت په فلسطین کې د دایمي او عادلانه سولې د ټینګښت غوښتونکی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس تیر شپه اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت پیژني او دغه هیواد سفارت به دغه ښار ته انتقال کړي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د فلسطین خلک حق لري چې په سوله کې ژوند وکړي او شمنه وکړه چې د فلسطینیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د وی د نړیوال ټولنې ترڅنګ خپل هڅو ته دوام ورکړو چې د فلسطین خلک دی او مستقل دولت لپاره خپل حقوق ته ورسیږي، او شرقي بیت المقدس دغه هیواد د پایتخت په توګه د نړیوال ټولنې په ملاتړ وپیژندل شي. دغه مسلې د ځینو پخوانیو جهادي مشرانو او مخالفو غبرګونونو هم پاره ولیدي. د حزب شورا د امریکا دغه پریکړه غندلې ده. پخوانی جهادي مشر صبغت الله مجددي د حزب شورا لوري په جوړې شوې ناسته کې ویل حاضر دی چې بیت المقدس د دفاع لپاره د نړۍ د مسلمانانو ترڅنګ ودرېږي. همدارس پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم په دغه ناسته کې د ډونالد ټرمپ پریکړه یو لوی تیروتنه وبلله او د بدو پایلو په اړه یې وویل. د وی د امریکا د جمهور رئیس لوري د اسرایلو د پایتخت په توګه د قدس پیژندل یو لوی او نه جبرانیدونکی اشتباه و. په دغه اقدام ټول اسلامي نړۍ او بشریت خفه دی. خدای دې وکړي چې په دې برخه کې بیا ځلې فکر وشي. د خغلی سیف په خبره د امریکا لوري د اسرایلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس رسمي پیژندنه به نه یوازې اسلامي بلکې غیر اسلامي هوادونه هم ونه مني. طالبانو هم په دې اړه په خبرې شوې اعلامیه کې ویلي چې امریکا یو ځل بیا خپل اشغالګر څیره وښودله. په اجتماعي رسنیو کې هم د جمهور رئیس ټرمپ پریکړه غندل شوې ده او هغه یې ظالمانه بللې ده. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و موردل چې په افغانستان کې په افغان چارواکو سربیره جهادي مشرانو د حکومت مخالفو وسلوالو او نورو ډلو د ولسمشر ټرمپ هغه پریکړه غندلې چې بیت المقدس د اسرایلو د پایتخت په توګه په رسمي توګه پیژندلې ده. ملګری ملتونو او د نړۍ تقریبا اکثره هیوادونو هم د ولسمشر ټرمپ لخوا د اسرائیل د پایتخت په توګه د بیت المقدس ته اعلانولو د پریکړې په وړاندې عکس العملونه ښودلي. رضوان مراد دا موضوع څارلې ده او په تېره خپرونه کې مې ورسره خبرې وکړې. له رضوان مراد نه مې وپوښتل چې د نړۍ مشرانو د ټرمپ د دې پریکړې په اړه تر اوسه پورې څه عکس العملونه ښودلي.
د نړۍ تقریبا اکثر او مخکښو یا مطرحو هیوادونو او سازمانونو عکس العمل ښودلی او اکثریت پاکس عملونو کې یا دغه پریکړه غندل شوې ده او یا یې پر وړاندې مخالفت ښودل شوی ده او یا یې ښه نه ده ګڼلې. مثلا ملګري ملتونه وایي چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ سولې ته د رسیدو پرته بل لار نشته چې دا ډول پریکړه وشي، او دغه پریکړه چې ولسمشر ټرمپ کړې ده دا به د سولې هڅې ستونزمنې او لانجمنې کړي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې دی درک کوي چې بیت المقدس د ډېرو خلکو په زړونو کې ژور ځای لري او تل به یې ولري، خو په دغه شیبو کې د اسرائیل او فلسطین لپاره د دولتونو حل لارې پرته بل بدیل نشته. او لکه څنګه چې ملګری ملتونو مخکې ویلي دي چې د دواړو طرفونو ترمنځ د خبرو اترو له لارې باید د بیت المقدس راتلونکی وټاکل شي. مصر هم عکس العمل ښودلی دی، د ایران حکومت ښودلی، دغه راس د ترکیه حکومت دا پریکړه غیر مسؤلانه بللې او رد کړې ده، او دغه راس اروپایي اتحادیې خبرداری ورکړی چې دغه پریکړه به د سولې لپاره پر هڅو ناوړه اغیزه ولري. د برتانیې صدر اعظم تریزا مے د ټرمپ پریکړه په سیمه کې د راتلونکي سولې لپاره ګټور نه ده ګڼلې.
په خپله د فلسطیني ادارې دریسته دی او سعودي اردن چې په عرب نړۍ کې د امریکا متحده د څه ډول عکس العمل دوی ښودلی.
د ولسمشر ټرمپ له اعلان سمدستي وروسته د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس پرون پر رام الله کې یو خبري غونډه جوړه کړه. ویل چې د امریکا دا اعلان یې د ولسمشر ټرمپ دا اعلان د سولې له خبرو د امریکا رول نور ختم کړ، او دغه راز ویل چې نور امریکا د سولې په خبرو کې منځګړې نه ده. محمود عباس بیا ټینګار وکړ چې ختیځ بیت المقدس د فلسطینیانو د راتلونکي دولت پایتخت دی. د فلسطیني ادارې د ازادي بخښونکي سازمان اپیلو عمومي منشي صاحب برکات ویل چې د ټرمپ پریکړه د دوو دولتونو د حل لاره اصلا لمنځه وړه. تاسو ویل د سعودي عربستان او د اردن موضوع یاد کړه. سعودي عربستان بیا ویل دي چې په منځني ختیځ کې د امریکا یو مهم عربي متحد دی، او د ویلي چې د امریکا د ولسمشر ټرمپ پریکړه چې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژند غیر مسؤلانه او د نه منلو وړ ده، او ریاض بیا له واشنگټن غوښتي له سپینې ماڼۍ چې دا پریکړه دې بیرته واخلي. اردن هم ورته خبره کړې ده. اردن ویلي دي چې ټرمپ په دې پریکړه سره له نړیوال قانون نه سرغړونه کړې ده، او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم بیا دا پریکړه غیر مسؤلانه بللې.
رضوان مراد وو چې د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس د پیژندلو پریکړه چې ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان کړه په دې اړه یې له نړیوالو عکس العملونو خبرولو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د ملي مشارکت ګوند چارواکي دا کوي چې د اجرایي رئیس دویم رسیال په کابل کې د ایران سفارت ته افغانان معرفي کوي څو د سوریه او عراق جګړو ته واستول شي، خو د محمد محقق مطبوعاتي دفتر بیا د ملي مشارکت د ګوند چارواکو دغه دعوی به اساس او به بنسټ بللي. محمد حدیث پردیس له کابل په اړه نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د مشارکت ملي ګوند ادعا کوي چې د اجرایي رئیس دویم راسیال په افغانستان کې مذهبي شخړو ته لمن وهي او په دې ترتیب غواړي د ایران ګټې خوندي کړي. دغه ګوند رئیس نجیب الله کابلي همداراز ادعا وکړه چې محمد محقق د ځینو په مرسته د ایران سفارت ته د سوریې او عراق د جګړې لپاره افغانان معرفي کوي. ښاغلي کابلي د خپل ادعا د ثبوت لپاره له رسنیو سره هغه مکتوب هم شریک کړ چې ګنې د محمد محقق په لاسلیک ایران سفارت ته د نهو کسانو د ویزې د ورکړې په اړه استول شوی دی.
میبینین یک حزب سیاسی چطور برای خود جرأت میته که بدون
از تاسو وګورئ چې دی سیاسی حزب مشر چې د اجرایی رئیس دوهم رستیال هم دی څنګه ځان ته دا جرأت ورکوي چې د ایران سفارت ته مستقیما مکتوب لیکي چې تاسو لس او یا هم شل نفرو ته ویزه ورکړي. هغه ملګرتیا چې محقق له شپای پاسدارانو او یا قاسم سلیمانی سره لري د سوریه د جګړې لپاره او د خپل شخصي تجارت لپاره افغانانو ته ویزه اخلي.
هزار نفر پول میګرنی کارا میکنم.
خاغلی محقق هم در از ویل چې ډیر ژر به په دې اړه هم اسناد وړاندې کړي چې ګواکې د اجرایي رئیس دویم مرستیال ته د ایران نه پیسې راځي. د محقق په امضا د ایران سفارت ته پاستول شوی مکتوب کې د خاغلی محقق له قوله دا ویل شوی چې معرفي شوی نه کسه د خپلوان او د سیاحت لپاره ایران ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په تهران کې د یوې غونډې پر مهال د سوریې د جګړې په اړه د اجرایي رئیس د دویم رسیال څرګندونو هم غبرګونونه راوپارول. که څه هم ښاغلي محقق په سوریه کې له جنګېدونکي لشکرې فاطمیون چې افغانان هم پکې شامل دي مننه وکړه، خو افغان حکومت به وویل چې د ښاغلي محقق څرګندونې به د قانون په رڼا کې وڅېړل شي. د محمد محقق دفتر بیا د ښاغلي کابلي ادا بې اساسه او له شخصي خصومته ډکه بولي. د دغه دفتر مشر عبدالبصیر موحد ازادي راډیو ته ویل خایي ښاغلي محقق ځینو کسانو ته د ویزې د ورکړې په برخه کې د همکارۍ په هدف د ایران سفارت ته مکتوب استولی وي، خو دا ادعا ناسمه ده چې له دغه کسانو ایران د سوریې او عراق په جګړه کې استفاده کوي.
ادعایی را که دوستای ما کردن که گویا از طریق میشه که باید جنگ های خارج ایران بکنه از کاملا بی اساس.
ها ادعا چې ګواکې له معرفي کېدونکو کسانو څخه په جګړو کې استفاده کیږي بی بنسټ ده. دا خبره نه یوازې د محقق صاحب په ګوند کې بلکې په ټولو ګوندونو کې شته چې که څوک غواړي کوم بل بهرني هیواد ته ولاړ شي د ویزې د تایید لپاره که یو کس وي او یا هم ډیر حزب او یا دولتي اداره ورته مکتوب ورکوي ښایي دا شکار شوی.
که څه هم د مشارکت ملي ګوند رئیس وایي چې ترلاسه شوي اسناد او نور ترلاسه کیدونکي اسناد په اړوند ارګانونو ته وسپاري، خو د اجرایي ریاست د دویم رسیال مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلي محقق هیڅ غیر قانوني کار نه کړی او خدای چې د دسیسو جوړولو پر ځای د ملي والی لپاره کار وشي.
ژوند آزادی
خزینه په سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
زمې مون په مرتب کې د باران د پاره باندې نشتم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
نوی یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یو سروې ښودلی چې 80% خبریالان د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د دوسیو څېړل نه غواړي. د دې ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د دې سبب د دوسیو له څېړلو وروسته له ګواښونو سره مخ کېدل او پر عدلي او قضایي ادارو د دوی بې باوري کړي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
د حکومت له دغه تصمیم وروسته چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه وڅېړل شي، ځینې خبریالان حاضر نه دي چې دغه کار وشي. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره نای وایي د دوی یوه ارزونه ښیي چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د دوسیو له څېړلو وروسته خبریالان له ډېرو ګواښونو سره مخ شوي او اوس په 80% نه غواړي چې د دغو دوسیو د څېړلو له امله له نورو کړاوونو سره مخ شي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر وایي
امروز ما شاهد ازی هستیم خبرنگارا در دشت قلب شهر کابل توسط افرادی که نشه
پدی روز کی مر شاهدانی چی خبر اعلان ده کابل شهر زړه کی د نه پیژاندو کسان لخوا وهل او ټکول کیږي له حکومت واړو چی لشتلره ده خبر اعلان د امنیت اپون توپ لپاره زمر لارتیا سره سم تضمین ورکړي
د روان مریض کال د وګي په میاشت کې چې حکومت د رسنوي د ملاتړو بنسټونو د وګدې مودې ټینګار ورسته د خبريالانو پر وړاندې د تاو تاریخوالي د دوسیو د سیړلو اقدام وکړ دغه بنسټونو وستایا ویل چې دغه کال له پیل نه د سومبلې تر میاشتې پورې حکومت له خبريالانو سره د تاو تاریخوالي یو سلاویا دوسیې سیړلې دي د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې ویلي و چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په دوسیو کې وسلوال طالبان ځینې سیمه ییز چارواکي د حکومت یو شمېر کارکوونکي ځینې امنیتي مسؤلین او د ولسي جرګې ځینې غړي شامل دي ښاغلی خلوتګر وایي دا چې خبریالان د ځانونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو له ډاره د خپلو دوسیو له څېړلو په شا شوي دغه کار د خبریالانو پر ټولو ملاتړو بنسټونو سیوری کړی دی آزادو رسنیو ملاتړ ادارې په خپلو ارزونو کې موندلي چې 55% خبریالان په قضایي ارګانونو د بې باورۍ له امله د خپلو دوسیو له څېړلو په شا شوي خو 40% نور یې غواړي چې د دوی پر وړاندې دي د تاوتریخوالي قضیې وڅېړل شي دغه اداره له حکومت غواړي چې د خبریالانو خوندیتوب د ډاډمن کړي چې دوی دا ډول دوسیې له خپل اړخه وڅېړي د افغانستان د جمهور رئیس د ویاند مرستیال دوا خان میناپال په دې اړه وایي
د افغانستان حکومت د رسنیو او د ژورنالیستانو د ټوب کمیټه جوړه کړې ده چې په راس کې د ولسمشر دوهم مرستیال استاد دانش دی د دوی سره د تاوتریخوالي ټولې قضیې تعقیبي دي او څېړل کېږي او د قضیو د څېړنې پر مهال باندې د دوی خوندیتوب ته بشپړه پاملرنه کوي
په ورته وخت کې ځینې خبریالان او پتیره فواد نصیری وایي که د حکومت لخوا د دوی خوندیتوب تضمین نشي او هغوی چې اوس هم خبریالان ګواښي محاکمه نشي دغه تاوتریخوالی به دود او د بیان ازادي به زنده شي خان محمد سیند ازادي راډیو کابل
راپور زموږ قضاوت ستاسو
د سولی د علي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک وای افغان حکومت چمتو دی چې د سولې په خاطر طالبانو ته په کابل کې دفتر پرانیسي نوموړی همدارنګه وای حکومت هر هغه میکانیزم هم مني چې طالبان د سولې د پروسې لپاره لري خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي تر هغې چې د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا رامنځته نه شي د سولې روانې هڅې نتیجه نه ورکوي یوسف خان ځدران د موضوع په اړه تفصیل لري
د افغانستان د سولې عالی شورا ویل طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو لپاره چمتو دي چې لکه د حزب اسلامي په څیر طالبانو ته هم په کابل کې یو دفتر پرانیزي د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک وایي که طالبان بیا په بل کوم هیواد کې دفتر غواړي افغان حکومت د دغه وړاندیز منلو ته هم تیار دی د ټینګار کوي هر هغه میکانیزم او پروسه چې د سولې خبرو لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا مطرح شي افغان حکومت به یې هرکلی وکړي
من په هغو طالبانو او د طالبانو په هغو مشرانو باندې چې یا په قطر کې دي یا په نورو هیوادونو کې دي یا په پاکستان کې دي او ډېره لالهانده ژوند لري هیله کوو لکه څنګه چې حزب اسلامي راغی په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو دفتر په کابل کې ولره من آماده یو چې همداسې دفتر ورکو او یو باعزته مذاکره په دې کې برخه واخلي
دا وړاندیزونه داسې وخت کېږي چې له دې وړاندې دې ډلې د افغان دولت د ورته وړاندیزونو په بدل کې مثبت ځواب نه دی ورکړی د ملي وحدت حکومت له راتګ سره دې پروسې یو ځل بیا چټکتیا پیدا کړه تر دې چې د دواړو لورو استازو په پاکستان کې سره ولیدل خو د افغان حکومت په باور د پاکستان نه همکارۍ دا پروسه بیا له ځنډ او خنډ سره مخ کړي ولسمشر غني تل خبرداری ورکړی چې که طالبان افغانان وي د سولې له پروسې سره د یو ځای شي کنه نابود به شي خو طالبانو تل له افغان حکومت سره خبرې رد کړي او د دغې ډلې مشر ملا هبت الله د اختر په مناسبت پروسی او پیغام کې ل امریکا غوښتي و چې له طالبانو سره د مقابلې پر ځای د دغه ډلې سره د ډیپلوماټیکو لارو خپل ستونزه حل کړي د دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد د کابل دفتر د وړاندیز په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کابل له حکومت دفتر نه غواړي د وسلوالو طالبانو په پخوانی غوښتنه یعنی له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار وکړ له دې سره د ولسی جرګې ځینې غړي وایي تر هغې چې په جنگ کې د 10 کیلو دواړو لورو ترمنځ د باور فضا رامنځته نشي د سولې لپاره هڅې به نتیجه ورنکړي د دغه جرګې غړي ګل پاچا مجیدی ازادي راډیو ته وویل
یک کار بسیار
بجا خواهد بود اگر دفتر
دی وی که طالبانو تا دفتر رامنځته شي او نیک کار دی، خو طالبان دی کار ته ځکه نه دی حاضر چې په افغان دولت او د سولې په شورا باور نه لري. د ښاغلي مجیدی په باور د سولې خبرو لپاره د هیواد دننه یو معلوم ادرس د سولې خبرو ته سرعت ورکولی شي او له بل لوري په دغه پروسه کې د پاکستان په شمول د ځینو نورو هیوادونو لاس لنډولی شي. یوسف صدران، ازادي راډیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. دا ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن یونان ته سفر کوي. دا په تیرو 15 کلونو کې یونان ته د ترکیه د یو ولسمشر لومړنی سفر دی. ترکیه او یونان چې د ناټو متحدان دي په خپلو کې کړکیچنې اړیکې لري چې درې ځله جګړې ته هم نږدې شوي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات تروري.
یونان ته د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سفر په تیرو 15 کلونو کې له اتن څخه د ترکیې د کوم ولسمشر لومړنۍ کتنه ده. ترکیې او یونان دواړو هیله څرګنده کړې ده چې دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت او د دو اړخیزو شخړو په حل کې مثبت او ګټور رول ولوبوي. د یونان د حکومت ویان ویلی دی د اردوغان سفر ډیر مهم دی او اتنس له ترکی مشر سره ګټورو خبرو ته سترګې په لاره ده. پنقره کې د اردوغان وین ابراهیم خالین ویل ترکیه او یونان زیات مسؤلیت لري چې د کډوالو ستونزه حل کړي. تمه ده چې د اردوغان او یونانی مشرانو ترمنځ خبرې د کډوالو په خاص ډول د یونان د ایګین ټاپو پر سر چې اروپا ته د کډوالو د ورتګ دروازه بلل کیږي متمرکز وي. دغه راز ټاکل شوی ده چې د ترکیه او یونان ترمنځ د انرژۍ او سوداګرۍ د معاملو په اړه هم خبرې وشي. راپورونه وایي اردوغان به د هغو اتو ترکی سرتیرو موضوع هم یاد کړي چې د تیر کال د پوځي کودتا له ناکامې هڅې وروسته یونان ته اوښتي وو. دغو سرتیرو په یونان کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده او د یونان سترې محکمې د دې سرتیرو د سپارلو په اړه د انقرې غوښتنه رد کړې ده. د تیر کال له ناکامې کودتا وروسته د سیاسي مخالفانو پر ضد د اردوغان د حکومت ځپونکو اقداماتو له یو شمېر اروپایي هیوادونو په ځانګړي ډول له جرمني سره د ترکیې اړیکې بحراني کړې. یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې اردوغان به یونان ته دا سفر له اروپایي ټولنې سره د خپلو اړیکو د نورماله کولو لپاره وکاروي. د یونان د ایګین ټاپو د ملکیت شخړه، د یونان په شمال ختیځ کې د مسلمان اقلیت موضوع او د ترکیې ځواکونو لخوا د قبرص د شمالي برخې نیول د ترکیې او یونان ترمنځ مهم اختلافات او شخړې بلل کیږي. دا دواړه هیوادونه له 1990 کال راهیسې د دې شخړو له امله درې ځله له یو بل سره جګړې ته هم نږدې شوي دي. رجب طیب اردوغان تر دې مخکې د صدر اعظم په توګه په 2004 او 2010 کال کې له یونان کتنه کړې وه.
ستاسو له پیغامونو.
سلام علیکم، زه ملا عبدالله د هلمند د ولایت د کمپ مختار څخه ستاسو سره په تماس کې یم. اول د ازادۍ راډیو او ټولو کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. وروس تر سلام موږ په کمپ مختار کې تقریبا 2000 څخه بالا کورونه یو چې ټول مهاجر یو، مسکینان یو، بې وزله یو، یونسیار یا ریاست مهاجرین یا وزارت مهاجرین هیڅ توجه نه راته کوي. ماشسات راځي دلته د خلکو سره مرستې کوي. د یو شلو شپو په اردو کې تقریبا د ریاست مهاجرین په همکارۍ باندې د 8000 کورو سره مرسته وکړه. موږ څو واره مراجعه هم ورته وکړه چې موږ هم مسکینان یو، مهاجرین یو، د افغانستان اتباع یو، زموږ سره هم څه توجه وکړي. زموږ به مسکینان وو، بې وزلو، فقراو ته څه مرسته وکړي، خو هېڅ زموږ ږغ چا وانه اورېدی. نو زموږ د یونسیار یا د ماشساتو یا د افغانستان د مرکزی مشرانو څخه دا توقع ده چې موږ ته توجه وکړي، ځکه ژمی را روان دی، موږ هېڅ رقم د ژمي د ژوندون طریقه نه لرو. وسلام.
السلام علیکم، زه لوګر ولایت نه خبرې کوم. دا مهاجرین راست مخه ته موږ راجمع شوي دي. موږ کورونه پکې دي او دلته راغله د راست مهاجرین راست ولا راغله. دلته د موږ نمونه د موږ ته عزیز فرمون د فاتونه راتو کلا ورزیر د سفر کمپیوټر ته اوسه زولې. دلته خپل کې نمائندگان او د کوم کسان ته پی سي ورکې مهاجرین ته داخل کې سره کې نه سلاو دی چې د 2015 ته موږ روپینه ورکو. پرونه هم واخلې نه نه مالدار مالدارو وایسته ولا خلق واخیستل او نن د کوم غریب خلک دی یو ته نه ورکی خپل د سره جوړ خپل د سره کین اصل ملکانان خپل واخ او دی خپل د سره کین اصل دا پرې خو پر سمګا د 2015 ولا روپی نه ورکو دا صحیح حساب د حکومت لخوا دا کنه دی خپل ګرا پرې کړی دی خپل دا چل ول جوړ کړی دا سلام
دوستانو په همدې سره ورسېدو د مازیګر څلور نیمو بجو ته یو اربیا په مکه د افغانستان سیمه ونړې خبرونو ته لا فریبا ظاهر نه ورو
کابل د امریکا د ولسمشر د غی پریکړې په اړه چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه پرسپیت او پیژنده اندېښنه وشوه. له ارک څخه په یوې اعلامیه کې راغلي چې افغانستان د اسلامي نړۍ د خلکو ژورې اندېښنې درکوي او د ډونالډ ټرمپ د پریکړې د نړۍ د ټولو مسلمانانو د احساساتو د زیانمنېدو لامل بولي. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د هوایي بریدونو په نتیجه کې 15 داعش وسلوال وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د جوزجان چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات تېر ورځ د درزاب ولسوالۍ په القانی کلي کې شوي دي. دوی وایي په وژل شوي کې دوه ازبک وګړي هم شامل دي. د افغانستان دفاع وزارت د یوې نوې پالیسۍ په جوړولو سره غواړي په وسلوالو نښتو او محاربوي عملیاتو کې د ماشومانو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه زیاته سي. د امریکا د ولسمشر لخوا د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندلو پریکړې په ټوله نړۍ کې انتقادونه راپورته کړي خو تاوتریخوالی نه دی راپارولی. یوازې اسرائیل د دغې پریکړې هرکلی کړی او سم اقدام یې بللی دی. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران په پام کې لري. نن د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د وزیرانو په کلنۍ شورا کې مخامخ خبرې وکړې. ریکس ټیلرسن او سرګی لاوروف به د اوکراین پر کړکیچ بحث وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن یونان ته خپل تاریخي سفر پیلوي. دا په 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې د ترکیه ولسمشر یونان ته ځي. او د امریکا د ولسمشر زوی ډونالد ټرمپ جونیئر د هغه بحث پاره چې په 2018 کال کې له روسانو سره د لیدو پاره یې له خپل پلار سره کړی د امریکا د پارلمان غړو ته د معلوماتو ورکولو ډاټا وکړه.
دوستان تاسو موږ غواړئ ازادي رادیو ناوړئ د ازادي رادیو ټول خبری مطالب زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت یو غوړی کتل شي. اوس هم سباون ککړ له څو سپورتي خبرونو سره
د سپورت ورځنی هنداره.
السلام علیکم. په مکرې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته د افغانستان د کرلنګ ملي لوبډلې نړیوال جام ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د کرلنګ ملي لوبډله به په خپل لنډ تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د روسیې په قربتوب 2018 کال کرلنګ لوب نړیوال جام سیالیو کې برخه واخلي. د افغانستان کرلنګ فدراسیون مشر او د اولمپیک ملي کمیټې ویان منور شهزاد ویلي د کرلنګ نړیوال جام به د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې د روسیې په سوچي ښار کې ترسره شي. کرلنګ اولمپیکي لوبه ده چې افغانستان ته نوې راغلې. که څه هم دا ورزش په افغانستان کې سابقه نه لري خو په کابل کې مینوال ډېر پیدا کړی دی. د پاکستان کرکټ بورډ د نړیوالو نړیوال جام سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړه. راپور نوای پاکستان دا ځل په خپل هغه لوبډله کې چې د آسیا جام سیالیو په پایلوب کې د افغانستان د نړیوالو د ملي لوبډلې په وړاندې ستر ماته وخوړه 15 بدلون راوسیدي. د پاکستان تلویزیون جیو نیوز د معلومات له مخې خو اوس هم د دې هیواد کرکټ پوهان خوښ نه دي او فکر کوي چې دا لوبډله به اوس هم د افغان لوبډلې په وړاندې بری ترلاسه نه شي کړای. د پاکستان لوبډله په خپل ګروپ کې د افغانستان، ایرلند او سریلانکا سره سیالي کوي. د کرکټ نړیوال شورا د راپور په اساس د نونسکلونو د نړیوال جام سیالي به د 2018 میلادي کال د جنوري په 14 نیټه په نیوزیلند کې پیل شي. په پکتیا ولایت کې د فوټبال لیګ سیالي پای ته ورسېده. د یاد ولایت د ورزش امیر ګل کریم سحر ازادي راډیو ته وویل چې فوټبال لیګ د دغه جام په پایلوبه کې د پکتیا مرکز لوبډلې احمد ابا لوبډلې ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه او د دې سیالیو اتل ولی خبره کړه. ښاغلی سحر وایي د فوټبال لیګ دغه سیالي 2 میاشتې وړاندې د 15 لوبډلو ترمنځ پیل شوي چې تېر ورځ د پکتیا د مرکزي لوبډلې په بری پای ته ورسېدې. د خبرونو پای.
دوستانو تاسو سپورتي خبرونه واوریدل زمونږه غلا ازادي رادیو ناوړي. اوس هم د دې خبرونه د ونیزو پروګرامونو مخ کې څو نور ریپورتونه راخلو. د پکتیا اوسیدونکو او د مدني ټولنې فعالان وایي په دې ولایت کې د تیرو مهمو امنیتي بي خپاړه د څېړونو نتیجې تر اوسه نه دي اعلان شوی او به چې اعلان شي سوې لتونه معلوم شي او د امنیت پلاټینګ کې تر هم امنیتي ادارې او هم عام خلک ګټه واخلي. نور حل سیمی د ازادي رادیو د خبريال داوود تپان پر رپورت کې
د پکتیا اوسیدونکو مدني فعالان قومي مخاوره ولایتي شورا وکیلان اندېښنه څرګندوي که په دغه ولایت کې د تیرو لویو پیښو او بریدونو د تحقیقاتو پایلې معلومې نه شي ښایي په دې ولایت کې تر دې ستر امنیتي مشکلات پیښ شي. د پکتیا ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل وایي دوی په پرله پسې ډول تمه لرله چې مرکزي اداره به د هغو پیښو د څېړنو پایلې اعلان کړي چې دوی اولسونه یې توقع لرله.
یو د جانیخېلو د ولسوالۍ سکوت هغه ول چې موږ په وخت سره غوښتنه کړې ول بدبختانه چې هغه څه چې لازم ول ونه شول چې نتیجه یې څو وارې بیا هم ولسوالۍ سکوت شول. امنی کمانډانی اول چې کوم بری تر سره شوی دی هغه حیات چې راغله ول ایغوی هغه څه چې لیدانه سره وړي ول نتیجه اعلان نشول. بدبختانه چې تو میاشتې وروسته بیا هم په کمانډانی باندې بری تر سره شي نو تر ټولو ضرور او ټکان ورکوونکي چې ول هغه د امنی کمانډانی وروستۍ پیښول موږ یې پایلو ته منتظر یو. هیله ده چې پایلې په هغه ډول څنګه چې د افغانستان ملي ګټې ایجابوي او یا څنګه چې د پکتیا ولسونه خصوصا د پیښې د قربانیانو کورنیو غواړي هغه څه اعلان شي.
دی وایي تر دې مهاله مرکزي حکومت په پکتیا کې د شویو ټولو لویو پیښو د څېړنو پایلې نه دي اعلان کړې چې پر اساس یې وخت پر وخت ګڼې امنیتي ستونزې پیدا شوې دي. منګل زیاتوي که مرکزي حکومت په تیرو پیښو کې د شویو څېړنو نتایج اعلان او ځینې مربوط هغه مسؤلین یې د غفلت په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي وای ښایي وروستۍ پیښې نه وای ترسره شوې. یوازې د ولایتي شورا یو یا دوه وکیلان دا نظر نه لري. د دې شورا ډېره برخه وکیلان حکومت څخه په امنیه قمندانۍ د شوي برید د څېړنو اعلان ته په تمه دي او تر څنګ یې د جانیخېلو د سقوط او له هغه مخکې پر امنیه قمندانۍ او زون قمندانۍ د بریدونو د څېړنو د اعلان غوښتنه هم کوي. د پکتیا امنیه قمندانۍ د برید د څېړنو په اړه د کورنیو چارو وزارت ارشد امنیتي معین مراد علي مراد وایي د دوی تحقیقات روان دي او مخکې له وخت څخه یې په اړه څه نه شي ویلی.
تحقیقات تر اوسه خو ادامه لري. زه نشم کولای چې په مخامخ چې وایم انشاءالله که نتیجه پر لاس راځي و د خلکو او د حکومت او د امنیتي ځواکونه قناعت ترلاسه کړي.
دا د په خبره د دوی د څېړنو نتیجه به ژر ولسونو ولایتي شورا ولایتي ادارې په واک کې ورکړل شي او په پیښه کې د پړو کسانو په اړه به اقدامات وکړي. دا یادونې وړ ده چې د روان 2018 میلادي کال د اکتوبر میاشتې په 18مه نیټه د پکتیا په مرکز ګردیز کې پر امنیه قمندانۍ وسلوالو طالبانو ډله ییز ځانمرګي بریدونه وکړل چې په پایله کې د امنیه قمندان مل پاسوال توریالی عبدیانی په ګډون 206 تنو نظامي او ملکی کسانو ته مرګ ژوبل او ګڼ مالی زیانونه واړول.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځني صفه 12 نوي اوریدلی شي. اوس هم ونیسو پروګرامونو ته راځو. د یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام چې د آزادۍ رادیو سره یې په ګډه جوړي د ماشوم د حقونو په اړه دا خبرېږي. ورپسې کور کلی له یاده مباسي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې ډیری ولادتونه په کور کې کیږي ځکه هلته سی مرکز نږدې نه وي، یا هم ځینې کسان نه غواړي چې میرمنې د زیږون پر وخت سی مرکز ته بوزي. هغه ماشومان چې په کور کې نړۍ ته راځي نوم یې څه ډول غوڅ شي چې وروسته سی ستونزې پیدا نه کړي. په دې هکله د خپرونې له میلمه ډاکټر متولي یونسی سره غږیږو.
که موږ زیږونونه په درې برخو وویشو، یوه برخه زیږونونه په روغتي مرکزونو کې صورت نیسي او دوه برخه په کورنیو کې په کورونو کې. نو په همدې خاطر نو خو خپله د ماشوم لپاره ډېر ارزښت لري. کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې د نو له لارې ماشوم خپل ټول اړین تغذیوي مواد ترلاسه کوي، او کله چې ماشوم وزیږي او د ماشوم نور سیستمونه فعال سي نو بیا خپل تغذیوي ارزښت له لاسه ورکوي. نو په همدې خاطر نو باید په داسې شکل پریسي چې ماشوم ته ضرر او زیان ونه رسي.
معمولا تاسو په روغتون کې له څه ډول ماشومانو سره مخ شوي چې د دوی هغه نوم په غلط ډول سره پرې سوی ده، بیا کومو ناروغیو سره دوی مخ شوي دي؟
نو چې ده د نو له لارې ډېری میکروبونه کېدای سي د نوې زیږیدلې ماشوم بدن ته داخل سي. نو په روغتونونو کې موږ وینو چې دغه دینو پرې کول په سمه توګه صورت نه نیولای، یعنی په کورونو کې حتی د ځینو کم روزل سوو روغتیایي کارکوونکو لخوا نه چې که چېرته دا په سمه توګه نه یې پرېسوی، یا ډېر اوږد پرېسوی، یا په داسې وسایلو باندې چې په میکروبونو ککړو پرېسوی، نو د هغې لارې میکروبونه د ماشوم بدن ته داخل شوي او ماشوم وینه میکروبي شوي او بلاخره د ماشوم مړینې سبب کیږي.
تاسې که داسې ځوندی مثال راته ووایې، کله چې ماشوم یې تاسو ته راوړی ده، څه رقمې نور ته غوڅ کړی وه او بیا له کومو ستونزو سره دی مخ وه؟
ما خپله په خپلو سترګو لیدلي دي چې د ماشوم د نامه په غوټۍ باندې داسې شیانې پیښي دي لکه رانجې پرې وهلي دي، مثلا واسلین یا تیل یا غوړي له تورکو سره دغه د ایرو سره د دې شیانو سره یې ګډ کړي په نامه ورته وهلي، او له دې عمله مړینې مې هم په خپلو سترګو لیدلي.
بله، معمولا کورنۍ چې کله په خپل سر باندې د ماشوم په نو باندې بیلابیل شیان ږدي لکه تاسو چې نومره یې واخیستله، فیصدي څومره ده؟ څومره خلک دا کار کوي؟
دقیقه شمېره زه نسم ویلی، خو دومره ویلی سم چې کله مثلا درې برخو نه دوه برخې زیږونونه په کلیو بانډو کې یا په کورنیو کې صورت نیسي، نو هلته معلومه خبر ده د نامه د پرې کولو لپاره یو ځانګړی شخص انا د دنده په غاړه اخلي. د احترام په خاطر باندې انا ته وخت ورکوي چې دا د نامه غټۍ پریږي. د پریکول نو وروسته ډېری کورنۍ په نامه باندې یو شی استعمالوي.
نو په دې سیمو کې چې هلته شفخانه هم نسته او صحي مرکز نږدې نسته، ډاکټر نسته، کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، د دې نو څه ډول غوڅي چې دغسې مشکلاتو سره بیا مخ نه سي؟
په عمومي ډول سره د افغانستان په ټولو روغتیایي مرکزونو کې داسې روغتیایي کڅوړې د زیږون لپاره ویشل شوي دي چې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې او حتی د روغتیایي کارکوونکو سره چې په ټولنه کې کار کوي دا شتون لري. دوی باید اول کوشش وکړي چې زیګون په روغتیایي مرکز کې وکړي، او که چیرته په روغتیایي مرکز کې نشي کولای نو تر ټولو نږدې روغتیایي کارکوونکو سره په تماس کې مخکله مخکنه چې هغه د زیګون په وخت کې دوی ته کور ته راشي او په کور کې ورسره مرسته وکړي. که چیرته دا هم امکان ون لري، کم تر کمه باید دوی پاک تار، پاک چاړه یا د تیغ سیده پلیری شو یا دا شاید باید پاک ولري. حتی که باز ځینې شان دوی ون لري، نو دا کېدای شي چې هغه څه چې په لاس کې لري، مثلا که بیاتی یا قیچی ده تیره، دا باید وجو شي پاکی کیخه او به پس لاغنه تی نکار وقت.
تاسو مخکې له وی نوی دوان نوم وخست چوی ووس را منست سوی ده او کلسی دی ماشوم نو غوطیگی اغه باید وکړه ولسی که دغه دوا پاکله معلومات راکړي.
د عامه روغتیا وزارت داسې یو درمل په خپل روغتیایي کلینیکونو کې دود کړی ده چې هغه کلوریکسیدین نومیږي، چې هم په مایع ډول سره شتون لري او طبابت په بازار کې دا په شکل د ملهم هم پیدا کیږي، خو په افغانستان کې د هغه مایع شکل استعمالیږي چې اوس شتون لري.
قیمت یې څنګه ده؟ یاره کورنۍ کولی سي چې دا واخلي؟
دغه کلوریکسیدین چې د اول خو مجانی یا وړیا په ټولو روغتي مرکزونو کې د خلکو په واکه ورکول کیږي، او د دې بیا هم که چیرته موږ په نړیوال بازار ته وګورو بیا له 15 افغانۍ نیولې بیا تر 30 افغانۍ پورې مختلف کمپنۍ مختلف نرخونه لري. خو دا اوس په وړیا توګه د عامه روغتیا وزارت لخوا نه په ټولو روغتي مرکزونو کې شتون لري.
کورنۍ څه ډول دي نه کار واخلي؟ یعنی کارول آسانه دي ورته؟
کارول بیخي د دې آسانه خبره ده. د مایع په شکل ده، کله چې ماشوم وزیږي په ځانګړي توګه په داسې شرایطو کې چې هلته سه کمزوري، نو کله چې ماشوم وزیږي نو یې په سمه طریقه پرې کړی سو، بیا ورسته دغه محلول یا دغه مایع دغه په نامه باندې وهي، او دغه مایع که یو ځل ووهل سي نو د 30 ساعتو نه تر 8 ساعتو پورې نه پرېږدي چې هغه میکروبونه چې مضر دي د ماشوم بدن ته داخل سي، او دا د 2 ورځو لپاره وهل کیږي. یعنی کله چې ماشوم وزیږي تر 2 ورځو پورې دا وهل سي نو ماشوم د وینې د میکروب نه او نورو میکروبونو چې داخليږي بدن ته لاغه نه ژغوري.
کله چې دغه ډول دوا کارول کیږي دې په خوا کې نور دوا ویم بیا یې کې اواز هم دی ودوي.
عامه روغتیا وزارت له خوانه په 13 کلونو کې د نامه د غوټۍ د پالنې په خاطر یوازې دا توصیه کېدله چې د ماشوم نو د زیږیدو وروسته چې کله پرې کیږي باید پاک او وچو ساتل سي، بل هیڅ ډول طبي ماده یا د کورنۍ دواګانې باید په هغه باندې ونه وهل سي. نو اوس چې د سیډونو خودلې دا چې دا کلوریکسیدین ډیره ښه ماده ده او دا ډیره فایده کوي، ډیره ګټه رسوي ماشوم ته، په همدې خاطر دا د عامه روغتیا وزارت منل ده او دا تطبیقی.
کله کله ماشوم نو میکروب اخلي دا څه ډول نښې نښانې لري چې کورنۍ بیا خپل ماشوم روغتون ته یوسي؟
د ماشوم نو چې کله مثلا میکروبي سي په هغه د نو په داخل کې د سلګ زوی ولري یا سرواله ولري، چې دا زوی او سرواله دا کېدای سي د روغتیايي کارکوونکو لخوا نه او یا د کورنۍ لخوا نه په کور کې تر درملنه لاندې ونیول سي. خو کچیرته د ماشوم د نو سرواله پراخ سي او د نامه شاوخوا پوستکی ته یعنی د ګیډ یا د نس پوستکی ته انتشار وکړي، یعنی داسې خپور سي، سروالی بیخي زیات سي، دغه سروالی ډېر خطرناک دی. او بل دا د کچیرته نامه نه بوی لاړ سي، داسې ناواړه داسې خوسا بوی وکړي، نو دا ډېر خطرناک ده. او بل دا د که ماشوم د دې سره سره چې نامه کې زوی دي او تبه پیدا کړي، په دې حالاتو کې باید کورنۍ سمدلاسه ماشوم روغتیا مرکز ته یوسي.
ډېر مننه. خیر اوسې ډاکټر صاحب.
تاسو هم ډېره مننه.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر متولي یونسي خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي.
نیمواله جنگ زرا چي دا اسمه بد سيږي
بیوا سیمه که په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي، د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوي چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلام دې سوزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
کور کله
جوړونکې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. آیا کله مو فکر کړی چې له نویو ځوانانو سره د کورنۍ تاوتریخوالی کومې بدې پایلې درلودلی شي؟ ولې ځینې مور پلار له خپلو اولادونو سره تند او تیز چلند کوي؟ روانشناسان په دې اکله څه وایي؟ دغه پوښتنې دي چې په نننۍ خپرونه کې به ځواب شي. په پایل کې واکمه جبرخیل دغو نویو ځوانانو او کورنۍ پاکله معلومات راکوي چې په کورونو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي. ورپسې استاد اول ګل ولی خیل له رواني پلوه په نویو ځوانانو د کورنۍ خشونت بدې اغېزې او د حل لارې وایي. د خپرونې په آخر کې ډرامه هم لرو اورېدلې پر تاسو. اوس واکمه جبرخیل ته غوږ شئ.
درنو اوریدونکو، په تیرو زمانو کې ډیری کسانو داسې فکر کاوه چې وهل ټکول او توند او تیز چلند به د اولاد له سمې روزنې سره مرسته وکړي. پخوانو یو متل کړی و چې وایي چیرته ډب هلته ادب، خو اوس علم او تجربو ثابته کړې چې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره د مور پلار او نورو مشرانو توند او تیز چلند د ګټې په ځای تاوان رسوي. بلخوا بیا یو شمیر کورنۍ دا چې اقتصادي ستونزې لري د ماشومانو اړتیاوې نشي برابرولی، له هغوی سره له خشونت څخه کار اخلي. په پیل کې له څو تنو څخه اورو چې د دوی له نظره د نوو ځوانانو او ماشومانو وهل ټکول څنګه دی.
سیرانوال عبدالهادي صافی د پروان د ولایت. هیچ امکان نلری د انسان په سرشت او تینت کې، د انسان په فدارت کې اکراه نشته. هیچ امکان نلری چې اکراه او فشار لاره د حلوسی.
نور الله کوثر ما د پانتون استاد، ماشوم او نوای ځوان په وهلو ټکولو دا کامیاب شیونه ده. د ماشوم د تربیت کې ډیر بد اثر کوي او دغه ماشوم مقدمن تربیه کیږي.
پینزلس کلن زمره وایی چی پلاری دده ده هر خبر مقابل که دوم رو بی حوصله شی چی وار وار بنده کبی. خود کابل او سیدون که اجمال بیازان ملامت گرنی وایی ده مور پلار دیره خبری بده وار بنده لگیگی.
کم حوصله کیگی. او رو نمی وایی او رکه رو رو می ده خورگان می وایی پرد چی سمخ تراسی وایی ده پی ولی ده. دوا موای خلاس سی سکری یا پیگان چی در توی چای تیز را چای ور تران رو وار دونی کهی. کور که ناس ما مکتب تنم تلن چراغ ل اصاب خراب پسوی ولم پس سر بند دو جرتی سر روانی مات که بیگ بود لم شفقانی تمور من سر می روانی پاسمان که دیری ولم پلار من
زر پو خسکی گم ازا تا خاصیت مخ خاصیت نسی مسی و خبرو که لزان نبی خزلم توری گی اکثر وقت لکور نبی خوز ما یا اکثریت وقت زی یو گلاسو بود چکم بیازتی زی ما غصت بخیر در بین زی
د پغمان اوسیدونکو اتل چې بهر هیوادونو ته سفر کړی هلته د کورنیو د چلند په حق لوایي چې لخپل اولادونو سره څه ډول برخورد کوي.
دا اوس ما یو سفر حالانته درلوده، زه د یو مکتب مخې ته ولاړم، مور پلار څه رقم مینه محبت ورکوه، هغې په غېږ کې نیول، هغې خپل موټرو کې کېنول، چې د دې مکتب نه رارسختېږي. دغه صحنه تاسو که وګورئ تاسو تصور نشئ کولی چې څومره حقوق لري په خپل مجتمع کې. بیا که چېرته کوم ځوان نه خطایي غلطي کېږي، مور پلار باید هغې ته سزا ورنه کړي، هغې ته تعدیب ورکړي. تعدیب هغه په الفاظم کېږي، تاسو بار بار وایي هغه عادت کېږي، هغه ستا خبره ته بیا غوږ نه نیسي. زه ډېر ژوندي مثالونه لرم، ځوانان د خپل کورنۍ نه تللي دي بل ملکونو ته، همدا اوسه پورې ژوندونه کوي په نور ملکونو کې، فاملي خفګان لري، حتی نه غواړي چې خپل مور پلار وګوري.
په افغانستان کې د ډېرې کورنیو اقتصاد ښه نه دی، دوی دومره عاید نه لري چې د اولادونو ټول لګښتونه په وخت سره برابر کړي. د لغمان اوسیدونکي نقیب وایي چې په داسې حالت کې د حل لاره وهل ډبول نه دي.
دا صحیح ده چې زیاتره کورنۍ غریبان دي، بېوزله دي، ولې دا لاره نه ده چې خپل ماشوم سره دوی خوشونت کوي. مثلا ماشوم تیکالی غواړي، جامې غواړي، بوټان غواړي، جمپر غواړي، د لوبو سامانونه غواړي، ولې دوی یې وهي یا یې ټکوي چې ته مانه مه غواړه، زما ماش کم دی، زما رسیدګي نشم کولی. ښه لاره نه ده، ځکه ښه لاره نه ده چې همدغه شیونه علت د دې ګرځي لوبالي اموخته شي. ښه لاره بدایي ورسره وغږېږي چې زویه ماش مې کم دی، یعنې ډېر امیر او محبت سره هغه ته قناعت ورکي. ولګردو الکانو سره کوم وخت د لویږي ګرځي، هغه وخت د پلار نصیحت په دې باندې تاثیر نه کوي.
تاسو له ازادي راډیو څخه د کور کلی خبرونه اورئ او موضوع مو هم په کورونو کې له نوي ځوانانو سره تاوتریخوالی ده. په دې برخه کې له استاد اول ګل ولی خیل نه پوښتو چې له رواني پلوه له نوي ځوانانو سره د کورنۍ خوشونت کومې بدې پایلې لري. استاد خبرونه ته په خیر راغلی، ستړي مشي.
ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې د انسان بدن په فزیکی لحاظ مهم ده او ساتنه یې اړینه ده، نو دغه چې د انسان روان هم ډیر زیات مهم ده. له تنکیو ځوانانو سره، له ماشومانو سره بد رویه کول، د هغوی په وړاندې د مور او پلار جنگ کول، د هغوی ته هر وخت خبرې کول، هغوی ته هر وخت د هغوی تهدیدول، د هغوی رټل، د هغوی په مجلسونو کې نه پرېښودل، پایلې دا دي چې یو خو ګوره هغه ډیر کم جرأت راځي، کینه اخلي، په ټولنه کې یو اجتماعي شخص پیانوي، همیشه ځان ګوخه حسابوي او له ځان سره ځینې فیصلې کوي. دا بیا مور او پلار بیا نسي کنټرولولای، همیشه چې ګوري له دنه به یو موزر عمل سر وهلي.
دا مسایل و چې په خبرونه کې هم ډیری کسانو دوی ته اشاره وکړه او ورته ستونزې یادې کړلې. که تاسو داسې راته وایئ چې له رواني پلوه دغه سي نوي ځوانان خپل شخصیت څومره وژني، خپل څومره مړاوي پریشانوي،
د یو ځوان لپاره بهترینه مرجع دغه کورنۍ ده، دغه ښوونځی ده او د هغه کاري چاپیریال ده چې دوی ورکې مصروف ده، یا هغه تحصیلي ډګر ده چې دوی ورکې زده کړې کوي. ځان همیشه کمتر احساسي په کور کې له مور او پلار سره کومک نه کوي، ځکه همیشه رټل کېږي، نو بس ځان یو طرف ته کوي. همدغسې د دې بیا انجام یې چیرې ځي، کله چې ډېر زیات په تنګ سي تاسو ګوري دا ځان چې وزني. اکثریت کارونه یې داسې وي چې هغه د کورنۍ نه رټل سوی، سپک سوی، تاخیر باندې ورته کتل سوي خلک وي، که هغه ښځې وي که هغه نارینه وي. ځي هلته د غلطو خلکو ملګرتیا کوي، یو بل سړی وژني، په بدۍ باندې ټوله کورنۍ ککړېږي، بندې خانې وي، عریضي وي، کنه یا دغسې خلک به وروسته په داسې نورو ناروغۍ اخته کېږي چې خپل ماشومان پرېږدي، نسي کولی چې خپل ضرورتونه او اړتیاوې د ژوند پوره کړي. یو وخت کې مایوسۍ سره مخ کېږي چې له مایوسۍ سره مخ شو، اکثریت اولادونه یې داسې بې سرنوشته پاتې وي، یعنې د ټولنې د وړو یا غټو مسایلو په مقابل کې ځان مسؤول نه ګڼي. او د دې په برعکس هغه خلک چې له ماشومتوب نه ورته ارزښت ورکول سوی، په کورنۍ کې ورته اهمیت ورکول سوی، په نیک نوم باندې یاد سوی وي، هغه چې وګوري په ټولنه کې یو ځلانده ستوری وي، هر چا ته یې ګټه رسېږي، خیر ورته رسېږي.
په خبرونه کې اکثره کسانو دا ویل چې کله د کورنۍ اقتصاد ضعیف وسی پیسې نه وي، نو کله چې دوی د نوي ځوانانو غوښتنې نسي پوره کوی، له خشونت نه کار اخلي. یا ویلاتې داده دغسې کورنۍ ته تاسو څه وایئ؟
داسې خبره ده چې دغه اقتصاد قوي یا ضعیفه روزی رسان الله ده. هیڅوک د حق نه لري چې د کمزوري اقتصاد له وجې نه ځوانان ورټي او یا ځوانانو ته د کمترۍ احساس ورکړي. او ځوانانو ته مې سپارښتنه ده چې دوی د خپل اقتصاد ته په کتلو سره له خپلو مشرانو نه د هغومره غوښتنو تمه او توقع وکړي چې څومره د دوی په کور کې پوره کیږي، ځکه چې دا خو د الله تعالی خلقت ده. څوک یو رقم پیدا کړي، څوک بل رقم، څوک ماړه پیدا کړي، څوک غریب پیدا کړي، چاته لږ وسور کړي، چاته ډیر وسور ورکړي. د دې مقابل کې ډیر نسمن خلک زه پیژنم، ډیر خوشاله زندگی لري، ډیر اسمن خلک زه پیژنم چې ډیر خفه زندگی لري، ځکه خپل اولادونه یو قسم نور ذاتی په دا ډیر هواس او ادرس کې نور په تنګ سوي دي.
یعنی دا بهانه نیس کړي چې اقتصاد ضعیف دی، موږ نه ځوانانو سره
ټینګ دي. هیڅ کله نه، هیڅ کله نه. کومګه د اولادونو تربیه لپاره ځینو پروګرامونو، ځینو مطالعو ته مراجعه وکړو، یا ځینو مجلس سونه تا ګوره په جای دی چې ته دای وو هي دای کینه وزن سره د ته ځینی مثالونه ورکې د ته ځون ځینی قصې وکړه د ته نور خلکو ارزښتونه او معیارونه وای دای په خپل بده باندې پیږي چې ولې اړتیا دی غسلې زوی دومره خوشاله ده د ورستې جملې په توګه به دا وایم چې له دوی سره نرم او ښه چلند وسی، مینا ور سره وسی، مینا ورته ورکول سی.
دا چې د اسلام په دین کې د ماشومان او نو ځوانانو تنبیه ته په کومه اندازه اشاره شوی لدینی عالم سید حبیب شاکر څخه مو پوښتلی.
د ماشومان د ښه تربیه لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي، په آس ورول او بازی کول، لامبو وهل، د دې شیانو امر یې کړی ده. یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبره راغلې ده چې کچیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي، نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي. خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي، بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو، هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاری توب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي، بله هیڅ لاره پیدا نه شي، نو په دې صورت کې که یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغه هم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي، هغه معیوب شي، یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم لبد نه بدتر کې، دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
قدرمنو اوریدونکو، که کورنۍ له اولادونو سره په خوشاله فضا کې ژوند وکړي او اوس چې ژمی په راتلو دی کوټه هم ګرمه وي، نو د ژوند ښکلا به نوره هم زیاته شي. راځو ډرامې ته. په ډرامه کې اورو چې د خونې د ګرمولو لپاره د سون توکي څه ډول وساتو چې ماشومان اور وروانه چوي.
نزد زاهد زاده آوردند. این سهلاب کهنه بوده، رقمش نمی نمود. زاهد زاده برای تفتیش اون رو خودش گرفته، می خواهد بسنجد که اشتباهی تگمه را زیر می کند. با گفته مصاحب ما، هلاکت زاهد زاده همچون حادثه تصادفی و ناخوش ثبت شده است. قبلا عمر جان امام علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز حادثه را تصادفی نامید، ولی از تفصیلاتش خودداری کرده بود. محیدین زاهد زاده روزی دویوم دکبر در زادگاهش ناحیه پنج به خاک سپرده شد. جلال زاهدوف پدر محیدین زاهد زاده در صحبت با رادیو زودی گفت که در گردن او جراحت وزنین را دیده است. محیدین زاهد زاده بیش از 4 سال در شعبه کارهای داخلی شهر قرغان‌تپه به عنوان مفتش کار کرده است. او صاحب 2 فرزند بود. در پی انفجار مواد ترکنده در داخل بنای شعبه کارهای داخلی شهر قرغان‌تپه یک نفر دیگر مجروح شده است. نفری مجروح شده خادم دیگر پلیس با نشانه‌های دریدن پرده گوش به بیمارستان به نام بوری واحد فی شهر قرغان‌تپه برده شده است. از اول سال باری پنجم است که در شهر قرغان‌تپه ترکش رخ می‌دهد. در پی یکی از این ترکش‌ها در ماه اپریل حسنبای رحمانوف 67 ساله ساکن قرغان‌تپه جان باخت. مقامات این ترکش‌ها را کاری دست شریف جان زاکر ساکن روستای زرداری قرغان‌تپه دانستند که از او عضو گروه تندروی دولت اسلامی نام برده می‌شد و با این جرم به حبس ابد محکوم شده بود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.